بید توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. لومړی صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان د سولې علي شورا هیله خوده لشي طالبان په نوې رهبری سره له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کیدی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ټاکلی او لري کولای نشي، او د همورې چې سکهال د کورنیو بيځای شو شمیر زیات شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا هیله خي چې طالبان په نوې رهبری سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کیدی. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبرې لانو ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډیدلې، خو هیله مندشته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو دپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري، هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار د دې کړی دی چې هغوی مصمم دي په دې تبه راضي. البته دا نوې تحول چې د دې مشرتابه په اعتبار باندې راغلی ده د هغه په اساس باندې موقتا ځنډیدلی دی.
خغلی مجاهد هم درځو ویل چې طالبان باید داسې نوې رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړی نیورسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي او یو شمیر طالب مشرانو د مولا اختر محمد منصور لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي چې د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ټاکلی او لري کولای نشي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یو خبري غونډه کې په تیر وخت کې د ولسمشر لخوا د دغه کمیشنرانو ټاکل او لري کول یو ناکامه تجربه وبلله، او ټینګار یې وکړ چې دغه کمیشنران باید په آزاده او عادلانه توګه انتخاب او یا لري شي. خغلی توحیدی په داسې حال کې د مسلې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې داسې ریپورتونه خبره شوې چې ځینی حکومتي مشران هڅه کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل نږدې کسان وګماري. د افغانستان د کډوالو او بیا ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په نسبت د کورونایي بيځای شوی شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت وایاند اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورونایي د نامنې او لامل خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه کول تاړ شوی دي. د ښاغلي جرأت په خبره په کندوز، فاریاب، بدخشان او هلمند کې تر ټولو ډیری کورونایي بيځای شوی او اوس وخت په ټول هیواد کې د بيځای شوی او کسانو شمیر 1 میلیون ته رسیدي. د کورونایي بيځای شوی د شمیر د زیاتوالي په اړه د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او عام خلک هم خپل لویری خپل اصلي زایونه پریخي دي. او د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثر سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي راډیو ته ویل چې لڅور زراهیسي په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو لڅور لوريو حمله کړي او افغان فوجان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو بیا ویلي چې د قلایزال د اکثر سیمه د برتنیول لپاره هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمه ته رسیدلي دي. د دغه جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ لخپل سیمه کډه شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستم علي بشیر تر اوري.
د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سو. شاغلی بها نن عدن ته ورسید. بها د یمن د ولسمشر مرستیال هم دی. له هغه وروسته چې ځای جنگیالی حوثی یاغیان چې د ایران ملاتړ لري د جولای میاشتې په نیمایي کې له عدن څخه پر شا وتنبول، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې عدن ته ځي. د عدن هوایي ډګر چارواکو وویل چې بها د ځایي وخت غرمې مهال د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې عدن ته ورسید چې له ریاضه الوتې وه. د عرب تلویزیونو په وینا له بها سره په هیئت کې د کابینې ګڼ شمېر غړي هم عدن ته تللي دي. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلینډ کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وژل سوي دي. برطانیه ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغې شتمنې کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. د دغې کورنۍ د درو وژل سوي کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وایي څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر هغه وخت مړه سول چې یوه شخصي جټ الوتکه د پارک په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. د همشار پولیسو سرپرستی رئیس اولګا وینر د جمعې په ورځ په بلک بوش سیمه کې خبریالانو ته وویل
We can confirm that there were four people on board, including the pilot.
موږ تاییدوو چې په الوتکه کې د پیلوټ په ګډون څلور کسان سپاره وو او له بده مرغه ټولو ژوند له لاسه ورکړی دی. اسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد سوی و او د سخت دریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل سوی و. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کی مون دفتر دا حمله تروریستي کار بللی او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوو کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یوه کور کې بیده و سوځلې او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست پرون په یوه خبري غونډه کې د دې حملې په اړه وویل:
The arson attack on a family's home in the dead of night resulted in the death.
پر یوې کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو 13 میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړو د ټپ کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د عراق د کردستان سیمې د بهرنیو اړیکو مسؤل له ترکیه او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی څخه غوښتي دي چې اور بند وکړي. واشنگتن ته د سفر پر مهال فلا مصطفی بکر پر پی کی کی ګوند انتقاد وکړ چې له ترکیه چارواکو سره د اور بند څخه لاس واخیست، خو بکر دا هم وویل چې د ترکیه هوایی بمباری سم ځواب نه دی. ده وویل چې موږ په دې باور یو چې د داسې مسایلو لپاره نظامي حل لاره نسته. د زیاته کړه چې تر ټولو غوره لاره به مذاکرات او سوله وي. بکر ویل چې د عراق وګړي د دوو خواوو د جګړې ترمنځ بند پاتې دي او دغه وضعیت پر خلکو بد اغېز کړی دی. د عراق مرکزی حکومت د ترکیې لخوا په دې وروستیو کې د عراق پر کردستان سیمه کې د پی کی کی پر کمپونو هوایی حملې غندلې او دا یې د عراق پر خپلواکۍ یوه حمله بللې ده. ټاکل سوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري غوښتونکي هڅې کوي چې ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنی چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره، مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسف زی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی بل شغلې یوسفزی څخه پیلو کوم. شغلې سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی، له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د فکر کوم چې لیدلای هم دی د څه رقم د شخصیت له نظره څه ډول شخصیت دی څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کنداریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو دا د 1904 نوې خبره ده هغه وخت کې لیدلې وو هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلباو څنګه وو په یو کې فعال او یو څو نور ملګري هم سره وو یعنی یو ډول هغه وخت کې یو یو تحریک ډول چلولو د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت وو ورو ورو به خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر وو او لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکه یو ستر غټ کندارۍ کمیس به اچول او بیا چې کله د طالبانو تحریک ته اتللو هغه وخت کې ما تازه په جرنالیزم شروع کړی و د 1915 کال کار او د ماته وی چې مونږه پنځه موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته زو تاسو کده خبر خپور کی او بیا مونږ ورلو واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او پنځه بسونو کې کوټې طرف ته نو دا د طالبان تحریک د اتم یا وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو خو دغه ورسته بیا هم د چکه طالبانو قیصر او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته د تلو هڅه کول هغه وخت کې بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له لوري ونیول شو خو محمد مراخوند کیږي چې د راخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې راخلاص او دغه ورسته بیا هم په خبر تر اغللو د خپل یو ډول ماینو د پاره او بچو کتل هغه وخت کې وزن یو څه بایللې وو نو دوی چې هلته مشکلات وو لدی عمل مو وزن بایللې ده دغه نو ورسته مې په 2006 کال کې په کوچلا کې د یو چایخانه مخ ته د ایناس وو خو یو بل سره مو سترګي و جنګولې ما هم ډیر جراتونو کې ورشه مو خبرې سره وکم او د هم ډیر توجه راته ونه کړم نه پیژندلې خو برحال اور پکې قائدانه صلاحیتونه شته دي او ته ټول غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه صدور مشران لمنځه وداړو اختر محمد عثماني امنه عبد الله خان ونیول شو ملا برادر خان ونیول شو ملا دادر خان مر شو په هغه وخت طالبانو کې یو ناڅاپه دی را مخې ده شو ځکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په هغه منصب ته نه تیار خو وروسته ثابت کړه چې د پدې تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې د جمله محمد مرخوان نائب وو تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټې او پېښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې محمد مرخوان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترکیه سره د اوسه پوری دا سیستم پال ساتل ته هم د دې یو کریډیټ دا یو مثبت دا خو اوس لکه انجینر سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنگیالي دغه اوس هم د تر امر او واکلاند دي او دا څه دي چې ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې محمد مرا خنزو یا قیوم زاکر یا ملا فاضل په ممکن د دې مخالفت وکړي اوس دا څه دي چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خوان ملا عبدالمنان خوان د نیازی دوی یو ډول د انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستلو چې د مخالف دي هم واقعا طالبانو په تحریک مشران کسان دي دا څه نه بری چې دوی په افغانستان کې دنه جنگیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره دا ده چې جنگیالي که څه بری کې چې ملا منصور تر ولکې لاندې دي او هغه اوس هم د اوامر په ځای کوي
و خیلی کوتا جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته معلوم میشد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود، لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه‌ش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده، از مذاکرات صلح نکده، ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبان که در داخل خاک کشور افغانستان هستند میجنگد و طالبان سطحی هستند، اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند. اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح میزد، شاید یک کسی دیگه میبرمد از طالبان و ضد منصور موقف میگیرد. ما فکر میکنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکره دوباره آغاز نشود، لیکن در آخر فکر میشه که منصور هم همین مذاکرات هستند. در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد منصور آمده، در او در یک نقطه او کما ذکر کرده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود، یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد. لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است، و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرف مذاکرات بیاید، باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید. لیکن ما فکر میکنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه وقت در کار باشه که کار شود و کانالای دیپلماتیک
پس جناب آقای سوزای، اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش، پس به این معنا که و ملا منصور طالبان رهبری میکرد، پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معناست که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده، چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته. چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه، ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد، چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی زاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده، لیکن یکانه شرطش این بوده که شما مذاکره نمیکنی. شاید در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستند اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستن، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
لسیب دیر منن تصویل چه دی زاکری او شرط داره چه مذاکره بنه کیجی، لیکن دی طالبانو دی شورای و مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو تویل چه دوی پا خپل شورا کی پا خپل دی کوتی پا شورا کی پا هم دی اره فیصله کرده چه خبری بکو دی رحمانی سرکندونی و او رو بیا بیرته ملمانو تو برزو
نسل دا مسئله کې اختلاف نه زو سلم د ټول جزات د تمر په شورا کې دا فیصله وکړه چې سول چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سول وشي. موږ د دې مخالف نه یو، موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سول برحال شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت
نافذ. بله، دادی ملا حسن رحمانی سرگنده بونیوی. شغله حکمت الله عظمی در شهر و اصولی در مطالعات و در مرکز غره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د ښاغلي رحماني سرګندونی هم واورید او تاسو مخکې د زاکر یادونه وکړه، و مو ویل چې زاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او که او کنه فکر کوئ چې یو خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې ذاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله، ملا حسن رحماني خو اول دا زبتا استفادې کړل دا وایم هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحماني او عبدالرزاق دی په اورنچي شهر کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستی ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه چې تر څو دا اختلافات حل شي. مګر زما په فکر زما په اند دوی دواړه ملا حسن رحماني او رضا کې د نظر غورځولي او دوی ته کوم اهمیت نه دی ورکړی، نو دوی اختلافات په دا دي. او کله چې راځي د ذاکر خبرې ته، زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم چې دا دغه کوم اعلامیه چې خبره شول د ذاکر پر نامه، ما مخکې دې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د ذاکر وي. ذاکر زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دیم د دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادر چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بیرته طالبان ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د دې وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي، نو دوی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی و خادم مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور د ملګرو یې راوژلی دی. نو دغه جوړه زما په فکر باندې هېڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د ذاکر په نامه تللې ده، داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کومه اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول، پلوي یې کول. او راځو بل دا دی، زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښيي او په اخر کې د افغانستان د پاره دولت سره اکشنې تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډیر وخت جریان ولري او هر هغه خو ما په فکر چې پاکستان کولای شي ویځپی د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپی، تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یو کوي بیا نور څه دی نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف تا او زه په دې باندې هیڅ دغه نه لرم. او که چیرې په دا شورا کې دا اوس اعلامیه خپره کړل، باید ویلی وای چې منصور صاحب هم دا دی ناست دی او دغه شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل دور دېرش دی کو څخه شل دی کې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډېر وخیم دی او دی په دې پوهېږي. دوی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه دا اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پورې او کچیري خبرات نور بس خراب شي، بیا به نو دغه مشران چې د دې په وړاندې د اختر محمد منصور په وړاندې دریږي، دا به یا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا بندیان کیږي او یا به هم وژل کیږي په هر نامه، لکه خادم چې ولاړی او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې دوی د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واک اوسېږي. او دوی د وخت څخه د اختر د ذاکر خلاف و. تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانه پسې واخیستی، هغه دا و چې دی مریض دی. مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی. څوک یې راوستی؟ ابراهیم صادر، هغه سړی چې دغه د صادر د لقب دور تور کړی په پېښور کې، او یا مثلا نور دغه یې کوله نور خلک یې ګمارله. یو مثال یې محمد ریم اخونزاده وي د قومي دی او د رئیس تنظیما د جنوب لپاره. نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دوه مشرانو تر مابین زما په فکر سوله ډېره ناممکنه ده تر څو دوی ځینو شیانو باندې سره توافق ونکړي.
تشکر جناب سعیدی صاحب، از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسفزی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من، وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم، خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنن که آسته آسته یک تعداد کسایی که مخالف هستند اونا را در گرد ملا اختر بیاورند و کسانی که بقاوت میکنن نمیان آسته آسته از سر را وردارن، از قبیل بندی کردن مانند که ملا برادر بندی شد، مانند که عبیدالله آخون شد و کی شد بردارن تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش. یک و دو، مقامات پاکستانی تلاش میکنن که امتیاز دیگری را برای امریکایی ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد، به شکل بن‌بست شد، ملا عمر از بین رفت، حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتین چی میکنین. و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبا یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است، مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن. اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن، بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره. باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره، ما تلفون های هم داریم، مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته. هنوز اختر محمد منصور در بین طالبا و اکثریت نیست، هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره، مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم، ای شما میدونید که اساقزه است، اساقزه ها در قندهار کمتر هستند، اینا برمیگردن به قلزه ها، شما میدونید که قلزه ها پوپلزه ها تاریخ دیرینه اداوت دارن. این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم، اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای، ولی به این کنترل یک تعداد کسها از سر را ورداشته خواهد شدن، از قبیل ترور کشتن زدن، و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن.
تشکر جناب سیدی صاحب. شنونده عزیز، حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0800-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم، ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسه میتونه با ما فرستادین، این پیام ها را میخوانیم. ذاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد، زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاهای جاری در افغانستان ملا عمر بود. آقای سمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی این است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود، زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد. نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم. و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
متشکرم آقای مرزبان، سلام برای شما و برای همکارتان سروان کبود و دیگه مهمان های محترم.
خوش آمدید جناب خوشخوی صاحب.
عظیمی صاحب.
آقای عظیمی هستین؟
تشکر، عظیمی هستم.
خوش آمدید عظیمی صاحب.
من میخوام پشتو صحبت کنم.
بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو ملمنونه دی دوالو دی مات جواب راکی، ایا دغا بازی چی وش فعلا ما بین سراغ لو دی ملا مادو مرمر شاکی، ایا دا شمال لجنگو سرا دی داعش لراتلو سرا افغانستان تا او دی طالبانو پا ما بین چکی دی اولوی بیتفاقی اچولو پلان نده ده پاکستان لخواه سخه، او تاسم ده واید چه واده ملا منصور اختر محمد منصور ده پاکستان لخواه مایکی گی داغ مخالفین چه واسه ایلانه کرده چه منگ ده ملا اختر محمد منصور مخالفین یو دا منگ پسانه که یو پا افغانستان که وینو دا خلق هم پا افغانستان که نفوذ لری او ده رفداران لری، ایا داغ موضوع او ده شمال ده جان موضوع سرایوان نده چه دا امریکا و پاکستان
د استخبارات مخوانه کوي. سلامت اوسه عظیمی صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، خبري
وکړئ.
سلامت اوسه. ل رادیو څلری شي
موږ په نظر نه موږ په خبر کې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خولې څخه یا د ټلیفوني خبرو څخه یا د تنګې خبرو څخه په نن کې وایي څلوېښت کسه چې خلابستان ټول شوي دي د دوی د اتفاق او د اتحاد لپاره چې هر سړی دغه څلوېښت شي مختار ته هغه مختار امیر په صفت باندې نه خي چې سیدي صاحب او نور دا خبره به رښتیا وي که به درواغ وي ټول اتفاق پر دغه باندې کړ چې حادثان کوم اتفاق په کوم کس باندې وکړي دا نور هم امین دی.
سیس مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته میلمنو ته. یوسف زی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بیلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې نه دي. منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې لپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دوی کمزوري کیږي. هغه کسان چې دېته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کیږي. او کله چې تشویش رامنځته کیږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابیږي. او یو کس وایي چې محمد مرا خان دې کسانو په خپله وجلې ده یا په یو ځکه اغوا کړی وو مرګ له دې وجه واقع شولو. نو زما په خیال د سولې لپاره خو نقصان ده. او د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال یې بایللی ده. او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده، سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري او په پېښور کې سره را جمع شوي دا ټول کسان. نو که وګورئ واجب حالت ده، ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي یا یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي. ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دی پاکستان اقدامات وکړي او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجن په پېښور کې او کوټه کې کېدل. اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو پتوی لګي او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهر داسې ښکاري چې دوی یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کوي او کمزوري کوي یا حکومت ورباندې وکوي. اوس داسې پکې دی چې بیرته کېدای شي د سولې خبرې شاته ولاړې شي، بیرته هماغه پالیسي شي چې طالبان تقسیم کوي او حکومت قربانی وکړي، یعنی ضعیف یې کړي. خو زما په خیال بنیادی خبره دا ده، بنیادی ټکی دا ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پوهېږي، ملا منصور خان هم په دې پوهېږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشي نیولی، البته مشکلات ورته زیاتولی شي. بل طرف ته افغان حکومت هم باید په دې ځان پوه کړي چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. نو بنیادی خبره د حل خبره ده، او د حل په سوله کې ده. باید افغان حکومت هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم د یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي. په دغه جریان کې نړیواله ټولنې رضامندي هم ضروری ده. پاکستان سره هم باید پریکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا را څرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مری ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو، داسې بریکي چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې بریکي چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وای چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي، د دین دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه وو. او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په د خبرو کې ګډون باندې ډېر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي، او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب آقای حکمت الله اعظمی، عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سوی نکته را میخوایم با شما هم در میان بگذارم که اخیراً یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمی کنیم و نه به مذاکرات صلح گوش می کنیم. این جهاد تا زمانی ادامه می یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان را روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پورې تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي او سیاسي د ویل د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي، داخلي شبکې دي، هغه څومره په دې ته دغه دې لیواله دي چې سول راځي. د اختر محمد منصور که خبرې ته که راسو، هغه زما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم، کنی مشکلاتو ته لا هم مخالفتونه ډېرېږي او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅوونکی دی د جهاد، هغه رښتیا کېږي او د مخالفینو د کارولو لپاره یو خبره وچوي. او پاتې شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري، هغه ما په فکر د افغانستان دولت پورې کامل نړن لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه دوی قرارولی شي. افغانستان دولت خپله ویشل شوی دی د خبرو، یو وایي سوله کوم، بل وایي نیکو، یو طالبانو ته ورور وایي او بل طالبانو ته دښمن وایي، د هغه په وړاندې جنګ. زما بیره دا ده چې داسې نه وي چې طالبان اماده سي خبرو ته او طالبان همدغه بیرم ده چې طالبان وایي موږ به سولې ته راشو او زموږ په وړاندې باندې موږ به یو خپل هر څه به مو یو څه به مو ته کمزور شوي لا هم یو، مګر دولت به بیا زموږ سره سولو نه کوي او هغه زموږ دیارلس کاله خواري او څوارلس کاله خواري به ټول عبث لاړه شي او موږ به بیا بندیان شو. بدبختي به هغه د 2001 کې چې کله دوی په کور کښېنستل، هغه به بیا ورباندې راشي، دوی به بې ځایه بندیان کېږي، کورونه به سوزل کېږي او شل بدبختوی سره مخیر هیڅ څوک په کیسه کې نه. نو دلته یو اول یو ټرسټ بلډینګ او اعتماد سازی ته ډېر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وشي. او راځو دومره خبرې ته که چیرې سوله ناکامه شي، چې شي زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسیږي چې ممکن نه وي. هغه کسان چې راځي راځي شي، چې نه راځي هغه به پاتې. او د افغانستان دولت دوهم موقف په دا وي چې تر څو هغه وغوښتلې چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لېږلی وه، بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي. په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې و د دوی هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه نکات کې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډېر مهم دی او افغانستان دولت د هغه څخه ډېره ښه استفاده کولی شي. چین ته زما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. پخوا بیا د طالبانو سره خپل راکړې ورکړې او پټ تماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبانو دوی تور کول دي ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر دي د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان د دولت پر ځای د طالبانو سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې هم فشار راولي، په سعودي عربستان باندې هم فشار راولي، تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کړي چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت تر مابین، هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې کې د افغان دولت هم په دې کې نو هغه باید اولویت بیا به سوله کېږي. زما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتمن نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه. سیدي صاحب، زموږ یو اورېدونکي غلام سرور صافي لیکلي دي، وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل، د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا دی اوس دومره وخت تیر شوی دی، بیا هم افغانان همغه راس تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه ستاسو تبصره وایي څه ده؟
اول خو به باور مې هیڅ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تا تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های
سیدی صاحب ده مشان و مسئله به کرش هم دستیوی ده دوی شهر. البته فکر کنم چی مشان بنیوی، مشان با پدی پیشه، لیکن عام خلق اگه خلق چی پا جبهه که جنگیگی اوگوی خو فکر که چی جهاد که اوگوی خدا فکر که چی ده دین لپار جنگ کهوی.
متاسفانه مردمی عوام، متاسفانه مردم عوام در طول تاریخ هیزم سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است، حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدین که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبا اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستند راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره، همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشت، برادر تو خانواده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد دیگه به اینانت نبلاز خدا همین را تقویه قوت های مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولت مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دست توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاست های ما کجروانه هست و سیاست های طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیر زیات مننه قدرمن اوردون ته لاندې خبرتیا ورسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0992235440 هم 0923255 ټلیفون را وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره های تلفونی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم سلام و سروان سلطات و برانو ملمانو تا سلام و احترامات بندیکم.
سلامت و سمیره بانیکوی
بکتنه میدارم که ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نتیز زنما او دا کسانه چې دا اوس د دې په مخالفت کې دي، د نارو پیښو باندې دی، خو په ژوند باندې د ملا صاحب معاون مقرر شوی و یا هلته ملا صاحب ته ویلي وایي چې دا د معاونیت لیاقت نه لري یا بل څوک دا پرانیسي هغه او دغه نو زه همدا د دوی مخالفت اوس دا معنا ورکوي لکه د ملا صاحب په ژوند کې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې. او پوښتنه مې دوی نه دا ده چې انشاءالله دا به په طالبانو څومره خلک چې دي په هغه باندې به هېڅ تاثیر ونه کړي. ما فکر
بله تاسو خپل ځان معرفي کوي؟ صحیح مننه چې ټلیفون مو کوبل اوردون خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله
مهرباني
اوریا.
بله صاحب
ما نظر خدا ده اوز که دا سولی پا باره که ما دا میلمانو سخمی داگه پوشتنه ده چه داگه اوز سول اوی که مشاران با سول سره اوی که داگه پا وطن که چه داگه جنگ یا داگه جنگری تا وات اول تالیبان اوی اوز سره داگه دا پاکستان دا استخبارات و لمنی تیور وات چه اوله خدا داگه داگه حکومت خرق و دوگه نپرشول پر کور ناس تالیبانی پسی وای خطبلار پاکستان تا دریم مورز سلا سر راله.
صحیح دا خودی پخوا خبری وی دا خودی پخوا خبری وی دی وست خبری وکی دا
وست خبری پیش بینی خوی نزد تنوی چه بودی سی بودی دا خوی یو بین فاکی اچی یمی پاکستان و تالیبان پا ما بین که اچی یمی امریکایان یمی حکومت برای چی دا دوی جوری دا خوبیام که بین چپا کشی دا با دا افغانستان دا خبرو دا سوری دا پاره و بدبختی.
صحیح تشکر نظرتان را شنیدیم. دیگر شنونده‌ای خط داریم. سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
علیکم
سلام مرحبا من یم داون متواصل مهربانی
کوسه تاسو درنه مرمت سلام علیکم اله علیکم پس سلام زما یو پښتنه چې لګرل مې نه کوم هغه دا چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارات یا د پاکستان استخبارات یا د هغې وزارت د معلوماتو د محمد عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ یو بل دا چې هغې پرتله پسې د موري حقاني لپاره اعلان هم وشو په دې کې لب شی و او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي عمارت به یوه ماتې وي هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله کې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري نو کله چې په یوه هېواد کې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالف ډلې ته به څنګه سوله وکړي.
صحیح ده مننه بل اوریدونکی لرو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر اوس به بیا خپلو میلمنو ته نوبت ورکړو. یوسف زی صاحب مخکې یو اوریدونکی ټلیفون کړی وویل چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي د دې دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسو هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوئ؟ مخکې زموږ نورو میلمنو لکه ښاغلی اعظمي وویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسو څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغ راولي نو بریالي به شي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کې خو نه برېښي ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او ملا منصور اخوند باندې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي. خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کې دننه ځینې جهادي شخصیات شته، ځینې مذهبي شخصیات شته، ځینې مدرسو خلک شته چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوي دي. ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي او منصور هم
تروسه پر یوسف زای صاحب ولی پاکستانی دینی عالمان او خصوصا چې تاسو ول چې استادان هم دي همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده، همیشه له دوی سره مشورې کړې دي، دوی ته توصیه کړې دي، لیکن دا ځل تروسه پر څه نه دی ویل شوی. څه فکر کوي چې ولی هغوی غلي دي؟ فکر کوي چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که بل علت کېدای شي؟
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقامات سره نږدې اړیکې لري او عجیبه خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدل چې دوی ډیر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره لکه جماعت علمای اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچۍ مدرسو یا د هغوی مفتیانو هغوی حتی د ملا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه او چا چې وکړل هغه لشکرې طیبه و. لشکرې طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو، صرف په دیوبندي چې کوم پاکستاني خلک هغوی سره ډېر تعلق و. نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل پالیسي لري او دا مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی ده او دوی ساتلی دي. خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغوی ممکن یو کردار ترسره کړي او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي، خو چونکه اوس ډېر وختي دی دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي، او د مشر د اعلان یې دونه وروسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک ده سره دي، او ما خیال د هغوی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپله ټلیفونونه کړي دي چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو، نو هغوی به دا کوشش کوي لومړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې ورسره سوله وشي هغوی راوغواړي، او که نور نه راځي بیا هغوی خپل منځي ننواتې یا جرګې ورسره وکړي، او د هغو نه وروسته ممکن د هغوی خلاف یا اقدامات وکړي. خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دننه دا وخت هغوی په جبهاتو کې موقف ډېر کمزوری ده، اشخاص نه لري، پخپله دوی مشهور اشخاص دي خو دننه دومره واک او اختیار نه لري. خو هر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس قتل پکار دی چې پاکستان پالیسي څه ده، د افغان حکومت نوې پالیسي څه ده، او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامنځته شوی ده په اوس وخت کې داسې بریږي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده، او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو، اوس دوی هر چا ته ټلیفونونه کوي د خبرو کول غواړي. نو دا سکرس یو ناڅاپه طالبانو باندې نور ده ور شروع شوی ده، او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي، او که هغوی افغان حکومت ته راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي. زه پخپله دا فکر کوم او کومو طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت پخپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کېږي، نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لرې خبره ده. خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي په دې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې واوسېږي دا به یو سمبلیک پاته وي د افغان حکومت دپاره، چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته، که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او صرف جهازات ورکول کېږي، نو دا به د افغان حکومت دپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي. خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي. مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اطلاعي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلو د کلونو دپاره یې هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو، خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله. هغوی ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وای، خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو، یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري، همدا ډول د حکمتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي. نو افغان حکومت ته هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي، او کوم چې باندې پاتې کېږي د هغو نه وروسته بیا د هغوی سره که معامله کوي یا په زور زفي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي.
تشکر. جناب سعیدی صاحب از شما میخوایم بپرسم، از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است؟
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر، شما میدونید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود، از اونجا خلاص شد وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد، بعدن مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت. گفته شد البته افاد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده. ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره. البته ما اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که به نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن، یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم، باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان، کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن. می توقع رو نه از طالبا دارم نه از دولت افغانستان، یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن. اما برمیگردیم، شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت، عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند. گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودن، تنها اینا به فشار آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یک از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخوند.
بله سب ډیر زیات مننه خبرونه ته ډیر کم وخت تم لرو. اعظمی صاحب یو مسله دی ملا برادر په ارتباط چې جن او اوریدونکو اشاره کړی دا ویل دي چې مثلا له هلمند یو اوریدونکو چې نمنه دی لیکل او لیکل دي چې وای ملا عمر په خپل ژوند کې ملا برادر خپل ځای ناسې تین کړی او حمید الله وطن ول روزګان هم ورته خبره کړی ده. ملا برادر فعلا بندې دی او د سویل کې چې یو شمیر طالبانو هغه ته هم مراجعه کړی ده مشی لپاره. څومره ممکن ده چې پاکستان خوشی کلی او اغلی طالبانو مشرشی؟
اساسی خبر داده چه یو خو اغلی پاکستان تر بند و نظارت لادی و دا اغلی پاکستان تر با یو خو قدر لدی او زه فکر نکم چه اغلی ثانیت بی سراولی. دوام داده چه اغلی دیر مریض دی سهی لحاظ دی نیسی کولی چه دی دی دا درون بار دی پا اصطلاح با دی پر مخیو سنو از ما با فکر باندی در دیر سنتمنه دا چه اغیجی راستی و دا بار دی پا او رو واخی.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودند. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودند اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسف زین نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخون بیراد حدم قندهاری و مزاری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری حرف بزن که دنبوره ها گل کنه بیراد دالی بزن که دنبوره ها گل کنه بیراد مردم هوای مندنی کابل کنه بیراد مردم هوای مندنی کابل کنه بیراد واسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما گشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما گشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشن و از تو خبرشن و تو هم سفر شنی آسوده در شن ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار نمی
سوز و پور باروشنه باز سرک هارای دل داروشنه باز لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری کرتونی ها چنه دل مهربان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه بینداری نک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری